د اس بي اس رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. شعری تخیل یا شعر که څه هم الهامی وي خو څرګندولو ته موضوعونه شاعرانه ژبه غواړي او دا کار پرته له زیار غور او فکره بې خونده وي. شاعر اړ دی چې الفاظ بدل را بدل کړي او د شعر د بشپړې اغیزې لپاره غور او فکر لازمي وګڼي. د شعر اغیزه، اهمیت او ګټورتوب نه یوازې د خوښي شاعر را په ګوته کوي، بلکې د ښه شعر اغیزه، اهمیت او ګټورتوب هغه وخت پوره څرګند کیږي چې الهامي جذبه او ولوله په بشپړ زیار ولیکل شي او په شعري ژبه کې شعري الفاظ ورسره مل وي. که شاعر موضوع نه تبه ولري نو خپل الهامي تخیل ته هم ښه الفاظ پیدا کولی سي. دا شاعر په ګڼ شمیر کې کتابونه لري لکه شپول، شپون، شپیلی، خود خبرې کوه، دا هماغسې موسم دی، له ما نه مه بیلیږه، ته له ما څنګه یې جدا، زه له تا کله بیله، او داسې نور. قدرمن اوریدونکو، ستاسو پاملرنه د حسینه ګل مرکې ته راړوم. هیله ده ستاسو د پاملرنې وړ فکر زی. حسینه ګل، تاسو د کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
خجی زما کلی چې کوم دی نو هغه د نوخار ضلع طرف ته دی. کاکا صاحب ډیر زیات مشهور کلی دی او د دې علاقې یا د دې سیمې خپل یو خدو خال دی په ادب کې، په تاریخ کې.
آیا ستاسو کورنۍ کې هم څوک شاعر تیر شوي؟
زما والد صاحب چې کوم دی اوس زمونږ بیل شوی دی، الله تعالی دې د هغوی مغفرت وکړي. د ادب او د شاعرۍ یا د لیک لوست چې کوم عمل و یا دا کوم عادت و، نو دا د هغې نه په وراثت کې پاتې شوی. هغې ډېر زیات لیکل کړي دي، نو بیا ضروري وه چې زه د هغه مشر اولاد وم، نو دغه سیزونه یو قسم ماته په وراثت کې پاتې شوي دي. تر څو پورې چې د تعلیمي یا د زده کړو خبره ده، نو چې شاته ګورو نو ډېر زیات کلونه او ډېر پړاوونه تیر شوي دي. نو هغه وخت کې د زنانو د تعلیم دومره ډېر زیات رواج نو په کلي کې، او زه د خپل خاندان یا د خپلې کورنۍ لومبنۍ زنانه وم چې ما تعلیم کړی دی. او بیا د تعلیم دپاره هغه وخت کې چې تر اتمه پورې صرف په زده کړې ما په خپل کلی کې اوکړې شوې، د هغې نه پس بیا نو ښار ته بتللو. نو یو سخت دور کې، یو مشکل دور کې چې د رسم و د رواج ډېرې زیاتې پابندیانې هغې کې وي، بیا د خلکو ډېرې زیاتې خبرې به وي چې یاره د فلاني لور خو دومره ډېره زیاته دغه شوي ده چې ګنې د کور نه یا د کلي نه دومره لرې ځي، او بیا خو ته خبره چې څه سوچونه به و د دغه سیزونو سره. خو بهرحال زما پلار یو مجاهد سړی و، یو مبارز سړی و، هغه په دغسې رویو یا په دغسې خبرو باندې دومره ډېره زیاته پاملرنه ونکړه. او دغه سی تر لسمه پورې هم ما په نوخار کې تعلیم حاصل کو. د دې نه پس بیا چونکې لږ سفر آسان شوی و، نو هلته بیا په ډیګری کالج نوخار کې لکه ما خپلې زده کړې چې کوم وي هغې ته دوام ورکو، او د هغې نه پس بیا په پرایویټ توګه باندې ما په لوړې زده کړې چې کومې دي نو هغه پښتو ادبیات ما ولوستل، او تر دې دمه د ادب سره یو رشته یو تعلق جاری دی. چې
لیک یا شاعري مو څنګه پیل کړه؟
اصل کې زما پلار چې کومونو هغه ډیر زیاته لوسته کوله، او ما به قتل ماشومان اکثر هغه وخت کې زه ډیر زیاته وړوم، نو د ماشوم تصور خو د کتاب سره یا د سکول د کتاب تر حد پوري وي. او یا بیا ما به وی چې زما د پلار څنګه بیگ چې زما د سکول دی، نو هم دغه سی بیگ زما د پلار دی، په هغه کې کتابونه دونه ډیر زیات پراته دي. دا هغه نګیر چاپیره به د کتاب یو دنیا و چې هر وخت په پکې هغه ډوب غونټ ښکاری دو. نو لکه یو تجسس زما د نن چېره زه خو سکول ته زما او زه تعلیم حاصل او ما یا زه سبق ویم، نو زما د پلار چې دلته کې په کتابونو کې دومره ډوب پروت دی، نو دی لکه څه کوي. بیا رو رو زه خپل دغه تلوسی او دغه تجسس زه دغه دې دنیا ته داخله کوم. بیا د ادب د نوم سره زه واقفه شوم چې دا خو ادب دی او شاعري ده. او بیا د ډیرو استادانو لکه هغه ما سره پیژنګلو چې دا لکه ډیرو استادان دي د ادب او د شاعري دي، ډیر زیات کار کړی دی. نو د حمزه بابا یا د سمندر خان سمندر سے، بیا د اجمل خټک چې دا غي د اثر شاعران دیبانو د دغه نمونه سره ما په کور کې دا غي په کتابونو دا غي سره پناسته یو شنای پیدا ک، او د سید ادب او د شاعری د مات چې کم دین دا زما د بار خلاص شو.
اولنی لیکنه مون نثر وا کناسم.
ډیر زیاته مشکله پوښتنه ده. اکثر زه په دې پوښتنه ډیره زیاته لرې لاړه شم، ځکه چې دا سفر په ډیر شاته لکه پروت دی. او بیا د وړوکوالي خبرې خو اکثر د چانه هیریږي نه، ماته دا یاد شي چې داسې اوران ویجاړ لیکل بیا ما لکه شروع کو، نو زه به نه پوهېدم چې دا ما څه ولیکل. یاد دې وي چې مختلف ورځپاڼې وي یا مجلې وي، د پښتو خو دونه ډیرې زیاتې نه وي، خو د اردو ژبې مختلفې مجلې او رسالې اخبارونه چې کومونو هغې کې به ما بیا لیکل کولو او بیا په فرضي نمونه بیا هم د ریواجو د لکه د دې سیزونو دونه کتغنه او پابندۍ وی چې لکه ما په خپل نوم باندې لیکلم نشو کولی. نو دا به اکثر ما په نثر کې به افسانې به لیکلې، په اردو کې به مې لیکلې، او هغه وخت کې رښتینې کیسې چې به وي او ډایجسټ په ما کتو دا د لاهور نه به چاپ کېدل او ډېر زیات په شوق باندې به سټوډنټانو طالب علمانو به لکه دغه دور کې زلمو به ډېر زیات د دې لوسته کول ډایجسټونه به. نو یو لیکوال چې څومره په خپله ژبه کې هغه لیکل کولی شي نو دننه د خپلو جذباتو د احساساتو اظهار هم هغه په کوټلي انداز سره کولی شي. بیا داسې وخت په وخت داسې استادان ما ته په لاس راغلل، زما خوشقسمتي وه چې هغه زه پښتو ژبه کې لیکلو ته لکه هڅولم او پښتو کې ما بیا لیک لوست شروع کړ. نو دا ر چې پښتو کې دا باقاعده لیکل بیا شروع شو.
دا تنها ولې تاسو ته خلاص کوي؟
خجی بالکل ډیره زیاته مننه. دا خو یو لیکون کې چې کله دې ته جوړی کی چې هغه دې سلیکو کی او دا غدا خیال چې یاره زب په ادب کې یا په شاعرۍ کې یو مقام ګټم یا یو زب یو منډه وهم یو زیار بکوم، نو بیا اسې دا غي یو خواهش چې د نوم سره د خامخا یو لکه او تړی کنه. خو دا ضروری نه ده، خو هغه وخت کې بس دغه تخلص چې کومونو دا مالیکل شروع کو داسې روایتي توګه باندې. نو بیا رستو ما ته لګیده چې ډیر نمونه یا ډیر لیکوال ادیبان شاعران چې کوم دی هغه دغه تخلصونو سره را روان دي. نو بیا خو د اجتماع ته ډیر زیات خوند نه راکولو، بیا دغه تخلص ما د خپل نوم نه اخوا کو، بس صرف په خپل نوم حسینه ګل سره لیکل ما شروع.
کتا سو خپل کوم کلام مونږ ته راووروي؟
نو جی کلامونه خوشته دي، ځکه چې زما ډیر زیات کتابونه راغلي دي مخې ته چاپ شوي دي، او داسې کلامونه زبا زما خواهش ده چې زه د خپل اوریدونکو لپاره د خپل خوخي یو سو شعرونه چې ډیر بنوي خو یو سو شعرونه زه خپل لستونکو ته خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا ځل مې ستا یقین لداسې انتخاب کړی دی، تا لکه سم مې د سپرلي په سور ګلاب کړی دی، او بیگا می ټول شپ پدی سودا کی تیر کړله، بیگا می ټول شپ پدی سودا کی تیر کړله، ستا دراتللو می بلا بلا حساب کړی دی، او زما د مینې محبت مانه بدغه وینو، مال جانان وای ما کار د انقلاب کړی دی، د سر ګلاب د کشمالو او د رامبیل خوشبوئی ستا په نامه می د ژوند نوې انتساب کړی دی.
پښتو ادب کې د پښتنو ښځو څومره برخه ده؟
پښتني مېرمنې یا پښتني ادیبانې شاعرانې چې کوم دي، نو هغه د نورو ژبو د لیکونکو یا د لیکوالو نه په هیڅ ډول کمی نه دي. که تاسو زموږ تاریخ وګورئ، ډېرې زیاتې مبارزې کړې دي، او د نن دور چې کم دی نو په دې کې هم د دغه مېرمنو ډېره زیاته برخه ده. نو زما په خیال چې پښتني مېرمن په هر دور او هر زمانه کې خپلې ژبې دپاره، د خپلې پښتو دپاره او د خپل ادب دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي، او نن هم کوي. داسې ادبي مجلسونه بنډارونه کوو چې دغسې مشران موږ راغو، او دا غینه زمونږه کشرانې دا کم نوې کول چې د کم لیکلوس چې کوي په زنانو کې دا غینه استفاده وکي. نو مونږه هیله ساتو چې داسې وخت او داسې دوران د خدای زر راولي. خو بیا هم پښتني ادیبانې شاعرانې چې کمی دي نو هغه خپل هلې ځلې کوي، او د دوی دا برخه کردار چې کم دی نو دا په ادب کې په شاعرۍ کې دا به ان شاء الله ټول عمر یاد ساتلی شي.
د کوزی او پرې پښتونخوا د ښځو په کار کې څه توپیر شته؟ کته سي موږ ته را پګوته کوي
ستونزې او مشکلات چې کوم دینو هغه یو رنگی دي. بر وطن چونکې ډیر زیات جنگ ځپلې دي او ډیر د انقلاباتو نه تیر شوي دي، نو الته کې اوس لږ سمې راغلې دي، لږ سمون راغلې دي، ادیبان شاعران راځي، داسې خال خال محفلونو ته راځي. نو د دې ځینې زما هلته کې تګ یو پیغام وي د هغه زنانو د پاره چې د هغه خاورې سره د هغه وطن سره تعلق ساتي او ډیر کار کړي دي خو هغه بیا مخې ته نه راځي. نو زه په خپل تګ باندې ایته یو پیغام ورکوم چې زه د دومره لري نارازمه د دې تورې کرخي نظر اوړ منو، تاسو کولای شئ چې ډیره په اسانه تاسو کولای شئ چې دغه سیمه فیلونو دغه سی بندارونو ترازی دا مشکلات دلته کېمشته دي او دا ستونزې دلته کېمشته دي. خدای دې چې کار په کار دي. زما په خیال کې د کرخي نه اخواوي کې دی خواوي جبه ده، چونکی زمونږ جبه شریک ده، زمونږ مسلې شریک دي. نو د دې جبه د پاره او د دې د روخانه سباون د پاره به مونږ په شریک باندې کار کوو. بل دا یو پیغام چې کم دینو دا زه هغه خويندو ته رسول غواړم چې تاسو ضرور په دغه سي بندارونو کې په دغه سي محفلونو کې تاسو کار کوي او راځي مخې ته راځي خپل لیکنه کوي خپل اجلاسونه کوي خپل بندارونه کوي. نو زما په خیال چې دا د وخت ضرورت دی او دا د وخت لوی غوښتنه ده.
د ښځو لیکل یا پټوي یا څه موده لیکل وکړي نو هغه ونه هڅول شي او باندې کې اوس هم دا حال دی که فرق پکې راغلی.
زه ډیر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې ډیر ادیبان شاعران څوک ته خفه نشي خو زما په خیال چې ادب لیکل یا شاعری کول دا د ډراینګ روم د نن کار نه دی بلکې دا یو پر لپسې جدوجهد غوړي د دې د پاره بروزي د دې د پاره به د ټولنې په سوچ او فکر کار کې پاغې کې به یو مثبت بدلون دراوستو کوشش پکې خپل پیغام به تر کوره کوره رسي تر نارینه او برسي تر زنانه او برسي د اولس تر هر وګړي پورې خپل پیغام رسي. نو زما په خیال چې ادب او شاعری دی هغه کسان کوي چې لیک لوست وخت ورکول شي او دغه سیستم نو زه خپل ځان په هغه خلکو کې شمارم چې ما خپل ادب ته خپل شاعری ته خپل منډو ترډو ته یو وخت ورکړی. د دې لپاره ما سرکاري وظیفه نه ده ترلاسه کړې چې ما وی زبا په ژوند کې داسې پابندیان رانشي یا داسې قانون رانشي چې هغه ما د ادب نه وتروړي کنه. یو نظم دی چې مونږ د مالګې او تعویز په اثر پوه نه شو. دا د نظم عنوان دی. زه چې وړوم نیا به زه د ځان سره بوتلم کله به یو زیارت تتلو کله به بل بابا ته ما ته خیات شي. زه به ډیره په نخرو کې وم د شپې به خوا کې د نیا ملاسته وم خیال به یوړم سپینه ټانګه د پکې زه او ته په مینه ناست یو یو ځوان کوچوان د اسپې خوا ته په پیدان ولاړ وي درنګ له به خپله اسپه دی اوس په ټکاري بوزي تمې په غوږ کې څه خبره وکړي غلې شي بیا زه تکه سره ځان کې راټوله شم له ډېره شرما.
د ایس پی ایس قدرمن اوریدونکو اسینه ګل د پښتونخوا نامتو شاعر او لیکواله ده. هغه په دې هڅه کې ده چې ښځو او جنکیو ته د ستونزو او لانجو ډکه لار هواره کړي او دوی د لیکو لوست لوري ته وهڅوي. هیله ده د اسینه ګل مرکه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. خاټول احمدزی، خیبر پښتونخوا، پېښور.